په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د ننني برید له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. په د برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي کابل کې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پندغالي کې بیګا غور لګیدلې او لس زره کډوالي له دغه پندغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړي چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبي حمله کې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم تر شلو اوښتی دی. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امرالله صالح په شمول د هغه څو ساتونکو هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخښنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. سالم خغلی صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل:
ما او زما زوی ځوان عباد الله جان ته چې را سره وزیان نه دی رسیدلی، زموږ مخونه یو څه سوځېدلی دي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلی چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د حملې مسؤلیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امرالله صالح شوې بریدي غندلې دی. دا یونان پلیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنغال کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د کرونا د وبا، د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزور امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنغالي ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي، ځکه تر نن سهار لا ور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسیدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لسپوس ټاپو کې نږدې اتیا زره کسان اوسي. داسې ګڼل کیږي چې د یونان صدر اعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لسپوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني په روسیې کې له پیژندل شوو سیاستوالو د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیې کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډیر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی. د جرمني ډاکټرانو ویل چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصابو اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بې اساس حملې کیږي او د جرمني چارواکو خبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسون د تنظیمولو مسولین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. د زاناک د ملګرو یوې روسی ژبې خپرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د دیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم آخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده. ډیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړی و. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4 پر ډیزنی پلس چینل خپور شو. ملان یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخې په شینجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوی. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شینجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یوه بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
کوپه دی برید کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لوخته د کورونا 4 وزارت وای ویان وای
لبات مرغه لاس کسان مونږ ملکی و دوال شهیدان شوی او پنځلس نور ټپیان دي.
که څنګه طالبان ویلي دغه برید دی ډېر کار نه دی خو پر ښاغلي صالح دی برید تر شاده چال لاس کیدای شي.
د صالح صاحب دریز همیشه د عیسی پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسی مسائل مداخله نشي زغملی.
د امنیتي چارو له یوه کتونکو سره مو مرکه کړې. د افغانستان د هوایي چلن ملکي اداره وایي د کورونا وایروس له امله له دې وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ به په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. ازادي رادیو اوري د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان کورونا 4 وزارت وای د ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرسل امر الله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمی حمله کې لاس کسان مرشوي او پنځلس نور ټپيان دي. په دې کابل خار د څلورم امنیتي حوزې اړوند تایمن سیمه کې نن سهار وشو. سیمه ته د ازادي رادیو ورغلي خبري اعلان وای 14 د سړک شاوخوا کورونا او ودانې سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کمر الله صالح په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوی. پر ښاغلی صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوی. د نور حال د ازادي رادیو خبريال دی و نادر پر راپور کې.
افغانستان د کورونا 4 وزارت وایي چې د دغه حمله د سرنګوالي پاړه سیډن روانې دي. حکومت داسې کیږي چې دغلته د سړک غاړي ویاله کې چاودیدونکو مواد لوړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیخي عین شاهدان وایي د چاودنې غږ ډیر زور ور وو چې تر لری ځایونه یې غږ واوریدل شو او شاوخای ورانی او ویجاړی رامنځته کړي دي.
نایم امیت دغه خانه را میبینه چې ګلاس او ګلاس صاحبات نمونده شو دروازه او کلکین شخصو.
د کورونا 4 وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان جل شوی او د خاغلی صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان
اترستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت تر سره کړ چې دغه په نتیجه کې لبد مرغه لاس کسان د مونږ ملکی وادوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي. په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده. مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه تر سره شو چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان وو. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې دا بمی حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بېله شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی والی ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم رستیال سرور دانش هم د یو تروریستي پیخه او د سولې پروسې نقض بللای دی. د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبد الله د دغه چاودنې د هر اړخیزې سیړنې غوښتنه کړې او دا ډول حمله د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټوټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینی نښې نه دي. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت هم په خپل ټوټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړی مرستیال حمله غندلې ده. لبمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوی ویډیو کې د خپل روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه. زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې هم مسؤلیت نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېده چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولی شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پو او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو تروریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه باید ساتنه وکړي نو د حکومت او امنیتي چارو
ادارو لدې مخکې هم همدغه سي بریدونه کې دایښ کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه سي نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کیږي. لوړپوړی چارواکي دی، ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کیږي. کراسو دته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف د لدی مخکمه د ډیر داسې بریدونه شوې دي. آیا د بریدونه په یو ډول باندې گاونډي هیوا دونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلای شي؟
دا ګوري دلته به سینې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاس راځي لري د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د مونږ اړیکې د گاونډي وادو سره او بل اخره د گاونډي هیوا دو مداخله لکه ایران پاکستان اول پاکستان دا عیسای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا ډیری بریدونه د دوی طرفه تر سره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عیسای پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د عیسای مسائل مداخله نشي زغملای هغه دریز دی صالح صاحب ده. زما ان دا د ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړی ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی آیسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردې هغه نه غواړي، هغه باندې هم چاودنې شوې دي. د سیمامون ډېر د مسائل لرو په کلو په باندو کې.
بلې ځازه سب کراسو
آیسای په والا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري.
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هوار شوي، خو بیا هم مخام خبرې لا نه دی پیل شوي. څه فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه، آیا فکر نه کوي چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي؟
ګوره، داسې بریدونه جګړې ته ادامه، د خلکو وژل، تلفات په کلو باندې خرونه کې د سولې سب یو تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس په کې ده چې دوی خپلو موخو ته ورسېږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ایسای ده، هغه امریکا ده، هغه پنجاب ده، هغه روس ده، که بل ده. مدا دغه دغه مسایل د سیمې استخباراتو د نړۍ استخباراتو خاصتا د پاکستان د اهدافو په خاطر باندې کتل کېږي.
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین از ازایو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. د افغانستان د هوایي چلن ملکي دروایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدي وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. د دغې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوي دي، دغه وضعیت تر ښه کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابله ډیلي ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د کابل دهلی ترمنځ په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا ویروس دخته کسانو شمیر لوړ خودل سوی دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغو ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیواد ته د درملنې لپاره ځي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکې پروازا به صورت محدود آغاز میشه.
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنيږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي، او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په 14مه د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیزه سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. وس سره لدې چې د دغو پروازونو په لیدل چې دی اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو په پیل سره د کرونا ویروس د لاخ پرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیول دي. د دغه وزارت مرستیا لواینده معصومه جعفری:
وزارت اتمی افغانستان بر مردم اطمینان
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کرونا ویروس د واقعاتو کمواله خي. د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخ کې لدی چې سفر وکړي ټیسټ ترې اخیستل کیږي تر څو د دغه ویروس له خپرېدو مخنیوي شي. وي
از انتشار ویروس توسط سفر جلوګیری کړم.
د امنیت وزارت وایي ک په دغه سفرونو کې احتیاط وسی، له شک پرته به افغانستان د کرونا ویروس له لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي. له دې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د کورونا ویروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل سوی و. اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلی د سفرونو د پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د غراز د جون په شیبو کې ونیز خبرونه تر څنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه هم د خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي وړاندې بواره چې امریکا غواړي د چین د یو شمیر هو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي خو اوس په لاشو کندهار ته په کندهار ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي دوی د خپلو حاصلاتو د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوی بلخوا د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم منی چې سکل د نباتی ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري
کی ګوره دا غنی را ورسته مرسته کوي دا ششته انګور چې موږ نو دا سپرغوږی دا سپرغوږی
عبد الودود د انګورو په باندې د سپرغوږی په نوم د پیداسوی ناروغي په اړه خبرې کوي د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزره تا انګور لري خو د سپرغوږی په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړې ده
سپرغوږی دا انګور خراب کړی چې استاد چې انډواله بسته باغونه کې سره چې نه کې واسه درلودي او سپک دا وایو کیدا کوي هغه شفاف
دی د پنجبای ولسوالۍ دوتنو نور بنوال واج خدای داد او نور الله آزادۍ راډیو وویل دوی د کرنیز آفتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې حکومت غټه نه د کړې
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملاک سر خلاصیر کني د وایو مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایو بولې پر ولې د مقصد د یادنګلو ګولې مرکړي بیا د دا یو کال یو مسله د دغه مر سر کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي
اول تر ته دی ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې وشکې تر توګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیر وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده د شنو چې ځای یا هر ځای دا غره کم کسات
فاده خو پروش کله باغونه دار کم چې په 15 لک روپی په اجاره کله وسغه باغ دی په 15 لک زنه دي مادر ټول په دري سي کې ای وای سا سم دي ادوی سي خراب سي وي دا سپر غوج دلاس کر سره کې ته چوا ووج را چول اداره کم سي
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیږي په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جی بابا کې د تازه میوه هټی لري ازادي رادیو ته موبایل
تاسو مزر سم د انګور خراب زمانہ باران ول اوس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې لري الله سبحانه جناب وي سلام نور ګل په باغ کې وڅ کیو دا خراب جنوي په چې انور دې ته راوړل دار بدا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په یو سره غونډې د مشترکې پروش کال د انګور مات په سلو په سوله سلام بس
خوس پیر غوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیر غوړی په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي
سپیر غوړی یو پنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیر غوړی په نامه باندې پیژني دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری غذای کې ګڼګونه ډېرې دي شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي انګور چاودې په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې د هغه د لاس ورکیه
د کندهار د کرنیو بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم نیچې سش کال د نباتي ناروغي لامل د انګورو حاصلاتو کې د پاموړ کموالی راغلی د دې ولایت د کرنیو بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغلرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي د شاغل سیدی په خبره سش کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300 زره میټریک ټن وي په داسې حال کې چې کال دا حاصل شاوخوا 400 زره میټریک ټن تر رسیدې
چې دولت د امکانات دومره نه دي چې ټول بزګرو ته موږ ورسیږو خو د یامه په هاوی من کړې ده خصوصا د شاخبوري په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرام دواګانې د توزیع کړې دي خصوصا د خاکسترک د تغره لپاره تاسو په یوه سکالې کال بارانی او رطوبت زیاتو چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیات وي کال بین پنګسي قرچي امراض دي په نباتاتو کې ډیر زیات وي څه کال د لک اتیا زره ټنه نه واخله تر 3 لک میټر کټنه پورې ومنګ انګور تولیدولر
انګور د کندهار له مشهور او عمده میوه شمیرل کیږي او پلسګونه ډولونه لري چې شوندخانی، سره سایبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بڼوال وایي سکل حاصلات کم شوي، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلي دي. امریکا غواړي د چین د یو شمیر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هیواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروان اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال برندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چې له چین څخه د 500 نورو وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډیر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي، له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکې له دې چې خبرونه دوهمه نیمای ته ورسیږو، له اسمت سروانه به واورو چې وایي د لوملي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لوملي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسل ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کیمرې دا عکس اخیستی دی. دا کیمرې په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کیمرې څخه به د تیاره انرژي، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور چوسیات نه دی اعلان شوی. دغه عکس چې 3200 پکسل دی د لیدو لپاره 3800 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې څلور کې او خورا دقیق وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کې شودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ 43 کیلومتره لري وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهرن هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د موټرو کاروان وو، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات نور ټپیان شوي دي. امر الله صالح خپل له دې برید روغ وتلې خو د یو ساتونکو برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړی مرستیال امر الله صالح د غبرید غندلې دی. خو د پاکستان د بهرنیو چار وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننې حمله غندلې ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوالي تښتتا اړه کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګنشمیر افغانان هم مشتي. روسیه د نړۍ پر وو سترو صنعتي هوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی او هدف دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو لقبل پر روسیه بندیزونه ولګول شي. او په بلاروس کې د اپوزیسون چارواکي وایي داسې ښکاری چې په بلاروس کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل ان مننه او امید زهیر ملهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شپږیزلې کرکټ سیالیو په توام نن په لومړی لوبه کې بندي امیر خماران او مونږه هنګانو ته په ماته ورکولو سره پر روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپل کړه. بندي امیر خماران د لوبه په چاو غټلو لومړی د سیالیو لوبډلې مونږه هنګان پر وړاندې توپ چونی پرې کړه او کړه. مونږه هنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 15 وېکټو پاوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د یو سل 3 منډو هدف ورکړ. د مونږه هنګانو لوبډله کې درویش رسولي 2.5 نه سوځېدلې. لوبډل مشر جاوید احمدی 4 او فرحان زاخیل 22 منډې وکړي. د بندي امیر لوبډلې په توپ چونکو بیا شرف الدین اشرف دوا وفادار مومند او وقار سلام خیل یو یو ویکټ واخیسته. بند امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د تلسم اور پتریم توپ د دری لوبغاړو پاوټ کې دو سره پورا کړ. د بند امیر لوبډلې په توپ وهونکې عثمان غنی و 50، حضرت الله عزازی 38 او ناصر جمال اشل ناسوزیدل منډي وکړي. د دې لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شو. همدا ډول وس یو بل لوب روانه چې مساینه ک د سپینغر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپینغر لوبډلې یو سلاتل منډی کې ول د سلوغاړي سوځیدل دي خو دوی ته 221 منډي هدف ورکړل شوې ده. په غور ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ سیالي پیل شوې ده. د ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل په دې سیالیو کې د ځوانانو شلو لوبډلو ګډون کړي. خغلې غوري وایي دا سیالي به دوه ونی دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایروس له کبله د قرنټین د وزشوي وضعیت لپاره وروسته لومړنی سیالي د چکیږي. د دې سیالي موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل خودل شوې دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکی وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکي کال په هر ډول چوي وشي. د جاپان کیو دیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قول لیکي دا سیالي باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګي د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته په پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایروس سره سره د لوبغاړو هڅي او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2000 کال سیالي چې تمه وه د دې کال په دوبی کې په توکیو کې وشي د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله وځنډې دي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یو جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,50,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي؟ او که شته دي، څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو، خاصتا د قوانینو په برخه کې. افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی. او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه سي زمينه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی ترڅو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، دغه دولتونه مکلف کوي ترڅو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی ترڅو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی، هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بدله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو، موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي، مهم چارواکي شعبه وي، هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت ترڅو چې دغه د معلولینو د ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یو ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي، او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزې غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لات د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر من اردونکو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه دی مصر دی ملکه دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که لی فیروزی نهم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی
ولازا ده هر واره چه کور تجمه ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرمه صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته و پا چپ لاز اما دنو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیم نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلی کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډېر توانونه لري که غوا یا میګه ملادار یي بچی تی نه غورځوي ضررونه لري کوغه ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ولا کسی دوغه کیږي به سی غل ور نه تیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دی دل باینه لور سی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ګزه کاغه د سپوکر کې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د سې دی نمونی پشان باندې ځان سره کړی دا چې استعمالی کې نه استعمالی خو یو نمونی پشان سره یې دی.
دلته چې راغلی و سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه می ورته خوخه کړل هغه می کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشاري لري نو دا می ورته خوخه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمته څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی څونه چې غمه غټي مغونه قیمته مسره غټي خو د غمه پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړي مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې مشته ده فرونا په وجه باندې رسخت دی او هغه ګډ به پارټي چې ورته وایي خدای پامانی هغه کې ممکاران نشي راټولېدل نو د ټولو نمائندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی زیور باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي خالین چمرته وخلو ځکه د امید افغانستان ده نو د سیدو درې تو فیور کوچ هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري دل درلس او درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوی غاڼه څومره اخیستون کې لري فیروزه لکومه کیږي او اصله کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولې او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته غواک شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لا تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده د څو ملکونو دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږه تاسو مخته دا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتی ډېر غټه ده. دا په څو ده او په څنګه دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده؟ دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خې دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک چې دا کوم یو به په شکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوسړای په دې کې کار کړی او وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئن کی.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزی غمیانو نه کنو شې نمسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزی لاکت ما تر خود لیسی
د منګه په دغه شو کې او اصلي فیروزی دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چې سره والیم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوته دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا کوینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب محکمه تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطر سره پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برابر چي وي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
سپندای وسی سلامات اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلی کړي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانی نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پک هل چو پ دا زما باندې دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پک هل چو پ دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چو پا دا زمان دی دا لورا زی تختم چی لا شور ڈگا ستا بن دی دا آئی های ستا بن دی دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چو پا دا زمان دی دا
Thank you.
زپکی وینم تا درد زای زای منظری جلانا